هذا لپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال نه لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او د دې چې د مثال موږ وایي دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دغه کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې د اندوکراین سرچپه چې دی اکزوکراین دی چې اکزوکراین چې بدی د اندوکراین سرچپه دی دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې دا کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنی برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپېریال کې دغه کوي تویوي چې هغه مثال موږ وایي لکه د خولو غدې دي لایبه غدې دي هضمي غدې دي او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ وایي هم په اندوکراین کې راځي او هم په اکزوکراین کې راځي. اکزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معلومېږي چې اکزو د خارج مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اکزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کوي د کولمو داخل ته مواد انتقالي همدارنګه د اکزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته دوی مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. تاسو اوس نو موږ تاسو کوم غدات چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایي لومړی راځو د هایپوفیز یا نخامیه غده. دوی چې دی دوی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غدو څخه دي چې موږ وایي موږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي. د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشترک ساتي. د هایپوفیز یعنی خامیا غدا چې د نخود ته ورته جوړش لري یو دانې ته ورته جوړش لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غداتو تحریکول دي او همدا پاین حال کې دوه کنټرول د اساسین دنده ده. او دوی چې دی د ودی هورمون هم ترشح کوي چې تر ټولو مهم هورمون دی چې موږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي مثال فقط کې د غره کم نور برخو کې دا چې دی ټوله د نخامیه غدې د هورمونونو د ترشحاتو څخه دی. د ودی هورمون چې دی موږ وایي کچیر د ودی هورمون خپل تر اندازې ډیر زیات ترشح شي هغه د کوم کسانو د بیزای مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او کچیر لږ ترشح شي هغه به د قد د کوچنی کېدو کوچنی پاتې کېدو لامل ګرځي. او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخې دي خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی څه کوي هغو ته وده او نمو ورکوي او دوی چې دی خپل په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي. او موږ وایو دغه کم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې راځو د هایپوفیز یا نخامی غدې وروسته د تایراید غده پیژنو. د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ ماننه جوړش لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې د هغه تنظیموي چې عموما موږ یې کچیری دا د تایراید غده چې د هغه د ایودین اندازه کچیری په دې کې موږ وایي کم سي د خوړو کې هغه چې کیږي د تایراید غدې د حجم د ډیرې دوه لامل کیږي چې په هغه پترس کې د جاغور ناجوړي رامنځته کیږي او دا چې دی همیش باید چې موږ مخنیوي وسو خو د دې لپاره باید موږ ایودین لرونکي مالګه همیش خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه. او موږ وایي کچیری په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي دغه ماشومان چې دي د ذهني وروسته پاتې والی فزیکي وده یې هم راکمیږي، او همدارنګه د دوی کم فزیکي وچه ده هغه کېدای شي هم ودرېږي. نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې ده مناسبه ورکړل شي، تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوی سوی اوسي. او په لویانو کې چې دغه هورمون راکم شي، په هغو کې مثال د پوستکي وچوالی رامنځته کېږي، همدارنګه ګنګسیت ورسره لري. او که چیرې په لویانو کې د تایراید هورمون ترشح ډېره واوسي، هغوی به عصبانی مثال اعصاب همیشه خراب وي، د اعصاب په سیستم کې بې نظمي راځي. او بل موږ وایو د تایراید هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي، چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي ازادولو کنټرول دی. او دی چې دی که چیرې موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایراید غده له خپل اندازې څخه ډېر تایرکسین هورمون ترشح کړي، هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیې ډېریږي، چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډېریږي او په دوی باندې خوله ډېره ښکاري. پس یه رازو ده پارا تایراید غوده وایو. ده چی دی ده تایراید غوده و دو طرف سلور خواهو ته کچنی غوطی مانند سلور کچنی جورشتونه دی چی دوار خواهو ته قرار لره. او موجو وایی ده پارا تایراید هورمون چی دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولیږي، او چې دا تر ټولو اساسي دنده ده. که چیرې د کلسیم د اندازه مثال ډېر ترشح کړي، کلسیم دغه کې په وینه کې ډېر ترشح کړي، هغه د دې لامل کېږي چې زموږ د هډوکي او غاښونو چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسي جذبولی، چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتېدلو لامل کېږي. دوی چې دي په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کوي لږیې یا ډېریې، او په اترس کې نو او هډوکو ته تاوان رسیږي. ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو، چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کېږي. د پښتورګې یو چې دی مرکزی دی او بل یې قشري دی. او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنۍ برخه کې قرار لري، چې مرکزي چې دی د هغو دا چې دی د اډرینالین په نامه سره هورمون ترشح کوي، چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډېر هیجاني سي یا ډېر بېرېدلی اوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې اوسي، په هغه وخت کې دغه کم هورمون چې دی هغه ترشح کېږي. د مثال د خبرې موږ وایو که چیرې موږ یو زمری ووینو یا داسې یو حیوان چې د هغه څخه موږ بېرېږو، که چیرې هغه موږ ووینو او هغه څه کوي حمله وغواړي، چې په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاس کوم غدې چې دي یا فوق کلیه چې دي د دې په واسطه ترشح کېږي، چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډېریږي، همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي. او بل چې دی د قشري برخه چې ده هغه د نور اډرینالین په نامه سره یادیږي، چې دوی چې بې دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي راتنظیموي، چې د مثال د بیرې په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډېروي او په بدن کې ځواک پیدا کېږي چې موږ کولی سو په تیزي سره د هغه حیوان څخه وزغلو. ورپسې راځو جنسي غدې. جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیې شاملې دي، چې د دې څخه ګامیټونه جوړیږي. او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي. او په ښځو کې چې دی د ایستروجن او پروجسترون هورمونونه، او په نارینهو کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي. پس روزو که ده استروژن هورمون او ده پروژسترون هورمون دیر اساسی رول رو ببی، چی استروژن چی دی هغه پا شوزو که ده بالغیدو کم خصوصیات چی دی هغه پا کشی که راشکاره کهی، او پروژسترون چی دی هغه ده امیدواری لپاره رحم چی کهی اماده کهی. او موجوهایی چی ده پروژسترون هورمون چی دی شست ده شزینه خاصیتون هور کهی، که چی ری پروژسترون اندازه پا شوزو که مثال کم سی اغا چی دی ده نارینه خصوصیات زن تاخلی. مثال ده نارینه خصوصیات کې لکه مثال د دې ژر راځي، همدارنګه اواز یې نارینه او ته ورته کېږي. او که چیرې په نارینه کې د تستوسترون هورمون کم سي، هغه چې به دې د نارینه خاصیتونه له منځه او پر ځای ښځینه خاصیتونه ځان ته اخلي، مثال اواز یې نری کېږي او همدارنګه تیونه ای رازی غتیجه، چه آغا چی دی ده تستوسترون هورمون ده کمی دو لامل منسته کیجه. ورپسی رازو ده جنسی غدو روسته ده پانکراس غده پیجنو. پانکراس غده چی دی مجوه یو دی عموما خپزان که گلابی رنگ لری، او کم ګلابي خام کم رنگ ګلابي رنگ لري چې د میډي لاندې او د اسنایشر د پاسه موقعیت لري چې موږ تاسو په تیر لوستونو کې هم لوستلی وو او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي یا دوی اساسي دندې سره رسي یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي او بل چې بې دي د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي چې هغه راځم ژو تاسو اوس وایي چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سره رسي تاسو لومړی انسولین وایو انسولین چې دی هغه هورمون دی چې زموږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چیکي راکموي انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دی ته تحریکي دی ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي د انسولین اندازه کچېره کمه سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي د دې د کنټرولولو لپاره باید موږ غذایی رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دې شکرې ناروغي څخه ساتي او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیری استفادې څخه ډډه وکړو او دا کم کسان چې په شکرې ناروغي اخته کیږي په دې کې چې د تندې احساس ډیریږي چې کله دې دې وبوت شي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کوم مساله چې دا هغه بار بار تشکر چې دا په انسان کې ورسته ورسته د بیا وسلګي او د کمزورتیا احساسات احساس رامنځته کوي ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وایي ګلوکاګون هورمون لکه څنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي او دوی چې دی د انسولین خلاف دنده سرته رسي انسولین چې وو هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز چې کوي اندازه لوړي انسولین چې وو د انسولین هورمون موږ وویل کله چې د ګلوکوز اندازه ډېره سي دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچ را کنټرولوي چې راکمې کې مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د فعالیت سرته رسي ورپسې د میډي او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخیرنی موضوع ده دا چې د موږ وایو په هضمي کانال کې وجود لري او یو ډول چې د ګیسترین په نامه دی هغه د میډي په دیوال کې وجود لري او د مالګې په میډه کې د مالګې تیزاب د تشغیل کولو کې مرسته کوي او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي چې دا هورمون چې بدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره هڅول کیږي ازو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه د تایرایډ غده مکمل واضح کړئ دوهمه پوښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده او اخرنۍ پوښتنه درېمه پوښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړئ سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ فراغ لاسته لسم ټولګي وایو لسم لوسته نن موږ او تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دی په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي کېدای سي په دې کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي نه په ځینې چې دی دوی هغه کم د مشنګ بوتي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنگ بوتي هم لاسته راوړي چې دوی د پایلې ته ورسېدل چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري ځکه چې نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینو ده X او X چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دوه جینونو په واسطه خصوصیت شکیږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کوم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل، او ورسره مو د توماس مورګان کوم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کوم صفتونه چې دي زموږ خصوصیات یا کوم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واضح کوو. زموږ اوستاسي درس به د اووه اویایمې صفحې څخه تر دوه اتیایمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ویښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلیږي. او دا کوم مثال د خصوصیات چې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، ویل سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کې دا لیسي کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمي اندازي مثال په ځینو د سترګو رنګونو چې هم پکښې کې نسواري او هم پکښې کې توري، یعنی دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلې ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایو پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر ابي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي، په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص وو، په هغه صورت کې د دوی کوم نسل شمسته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای شي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري، او یو ماشوم به پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مخلوب دي. او عموما د پنړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ ته سیو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سی ویدي تر اوسه پورې معلوم سی ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دي هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې موږ وایي که چیرې دوه رنګه دوغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغونه دي تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دي د پوستکي رنګ چې دي هغه خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دي د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي پر رنګ کې چې دي یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکي، ورېښتانې، ټول خپل ځان کې سپین رنگ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې پد پاتې کیږي دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي. ډیری وخت او ډیری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید چې اوسي دغه ودونه ونوسي چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې شي کېدلی سي رامنځته کېدی سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د دستور ګران چې دی سپین دی نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کېږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتو سي یا مثال خپل تاو سوي اوسي هغوی چې د ریکام نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده بې تاوسوي ویښتان ولري چې دا عموما ناخالص دي یعنې هغه کم صاف ویښتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې راځو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنې جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نر لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کیږي سپین کیږي چې دی بیا په واورې کې مثال کولی شي چې چې سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا غره کوم یوازې دی نه که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې چې شي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي هغه سیمې چې دي کسان یې کوم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي او کوم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورت نیجدیه که چی مثال خپل افغانستان تا مش به نظر کیونسو افغانستان که هم حقا سیمی حقا ولایتونه یوازی هیوادونه لا اخوا تا پریجدو چی نیجدی خپل هیواد تراسو حقا سیمی چی دیر تاوده دا اوغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و اوغو کسان چی سرسیف که جوان که فرق که دیر تفاوت که یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه یې اچولی جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېر یې پر. ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع چې د کروموزوم په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي چې په دې کې دوه ویشت دي جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه جوړه چې د هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغییر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د ډاون سنډروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي ځکه چې ناقص کیږي. یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکښې کې کم راغلی دی. ټول نارمل انسانان چې دي د هغو د باید شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي. که چیرې کم او ډېر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي او جینونه چې دي هغه ټوله کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی د میتابولیزم عملیې دي او نور ټوله حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسي. یعنې ټوله د په جین پورې اړه لري او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس زه داون سنډروم وایو. داون سنډروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی یو عدد کروموزوم زیات سي نوموړی شخص چې دی هغه د داون سنډروم په ناجوړي باندې اخته کیږي چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات چې په د شکل له لحاظه هم سره ورتي او دوی چې دي ټوله د ذهني وروسته پاتې والي سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دی کوچني پاتې. دا ناجوړي چې ده عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سنډروم باندې ماشوم اخته وي. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال واوسي د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډېریږي. یعنې د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډېرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار واوسي هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي. یعنې دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي. او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر واوسي هغه بیا ډېر فیصدي چې کیږي ډېریږي. یعنې ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سنډروم باندې دا ماشومان یې په اخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. پس موږ اوس تاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړه. دویمه پوښتنه د البینیزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي. او درېیمه پوښتنه داون سنډروم څه ډول ناروغي ده. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دمینو مستوی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی 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 سحر وورم کوان اورما باند سحر وورم کوان اورما باند سحر وورم کوان اورما باند سحر وورم کوان اورما ما سحر منزلا پاسوی بنگڑی ما سحر منزلا پاسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی
کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کلمی خوب نہ تختوی بنگڑی کلمی خوب نہ تختوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی